السلام علیکم. شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل شد. من جمشید بیبزاده هستم. طبق معمول در روزهای شنبه ساعت 3 الی 5 برنامه زیر آسمان کبود نشر می شود. این بار همکارانم امید مرزبان و عصمت ساروان با مهمانان برنامه و شنوندگان رادیو آزادی درباره چگونگی و مؤثریت سفر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان بحث و گفتگو خواهند کرد. اما قبل از آن خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان تا دقایق دیگر خواهید شنید که لوی دریستیز اردوی امریکا در یک سفر اعلان نشده امروز وارد عراق شد و مرکز هشدار سونامی پس از زلزله به مقیاس 7.3 درجه ریشتر در جزایر مالوکو در اندونزیا هشدار سونامی را صادر کرده است. اما حالا به سحر لیوال فرصت می دهیم تا خبرهای مربوط به افغانستان را پیشکش کند.
رئیس جمهور اشرف غنی امروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو کرد و مقامات امنیتی کنر میگویند در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر پست‌های امنیتی ولسوالی نارین ولایت دو سرباز افغان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی امروز با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار و گفتگو کرد. نواز شریف پس از این ملاقات گفت از دو کشور به فیصله رسیدند تا روابطشان را از طریق مشارکت قوی اقتصادی چون گسترش تجارت، سرمایه گذاری و بهبود زیربناها تقویت ببخشند. مقامات پاکستانی گفتند که گفتگوها میان آقای غنی و نواز شریف ابعاد گسترده را در بر داشته است. آقای غنی و شریف همچنان روی مسائل امنیتی که مسئله آموزش دهی مشترک نیروهای امنیتی و پلیس سرحدی دو کشور را شامل می شود صحبت کردند. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان با ممنون حسین همتای پاکستانیش و چندین مقام دیگر آن کشور ملاقات کرده است. رئیس جمهور غنی در یک سفر رسمی دیروز وارد آن کشور شد. مقامات امنیتی کنر میگویند در نتیجه حمله امروز ده‌ها تن از افراد گروه تحریک طالبان پاکستانی و لشکر طیبه بر پست‌های امنیتی ولسوالی نارین ولایت دو سرباز افغان کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالحبیب سیدخیل قمندان امنی کنر به رادیو آزادی گفت این حمله صبح امروز صورت گرفت و گفت در این جریان 10 مخالف مسلح کشته و 14 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در یک خبر امنیتی دیگر میشنوین که مقامات امنیتی در ولایت قندوز میگویند که در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی چهاردره این ولایت بیش از 60 مخالف مسلح کشته شدند. غلام حیدر حیدر رئیس ارکان قول اردوی 209 شاهین در قندوز به رسانه ها گفته که این عملیات 8 روز قبل آغاز شده بود و امروز پایان یافت و گفته است در این عملیات 17 مخالف مسلح زخمی و 47 تن دیگرشان بازداشت شدند. و تیم الف کرکت افغانستان برای تیم کرکت پاکستان در یک بازی دوستانه امروز 155 دوش هدف تعیین کرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان از نزدیک این بازی را تماشا می کنند. تا کنون تیم کرکت پاکستان با از دست دادن 3 بازیکنش در 9 اوور 14 دوش را انجام داده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
لوی دریستیز اردوی امریکا در یک سفر از قبل اعلان نشده به عراق رسید. جنرال مارتین دیمسی اوایل امروز وارد بغداد شد. از زمانی که ائتلاف به رهبری امریکا حملات هوایی را بر ضد جنگجویان گروه موسوم به دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو در عراق و سوریه آغاز کرده است، این اولین دیدار دیمسی از عراق به حساب می‌آید. لوی دریستیز اردوی امریکا به خبرگزاری رویترز گفت او می‌خواهد مشاهده کند که همکاری امریکا چگونه به پیش می‌رود. دیدار جنرال مارتین دیمسی از عراق درست پس از آن صورت می‌گیرد که وی به کنگره آمریکا گفت حکومت مسئله اعزام تعداد اندک سربازان ایالات متحده را به عراق مورد غور قرار خواهد داد تا این عساکر در کنار قوای عراقی هنگام مبارزه پیچیده‌تر آنها بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی بجنگند. گروه موسوم به دولت اسلامی کنترل بخش‌های زیادی از شمال و غرب عراق و برخی مناطق سوریه را در دست دارد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده جهان را در مخالفت با تجاوز روسیه علیه اوکراین رهبری می کند. اوباما این مسئله را در سخنرانی با محصلان پوهنتون کوئنزلند در برزبن در استرالیا گفت و دخالت روسیه را در اوکراین تهدید برای جهان خواند.
As the world's only superpower, the United States has unique responsibilities.
به عنوان یگانه ابرقدرت جهان، ایالات متحده مسئولیت‌های بی‌نظیری دارد که آن را با خرسندی می‌پذیرد. ما رهبری جامعه بین‌المللی را در مبارزه برای از بین بردن گروه تروریستی دولت اسلامی به عهده داریم. در مبارزه با ایبولا در غرب آفریقا و همچنان در مخالفت با تجاوز روسیه در برابر اوکراین نیز جهان را رهبری می‌کنیم که تهدید برای جهان است، همانطور که ما شاهد سقوط وحشتناک پرواز هفته بودیم. در نتیجه سقوط تیاره شماره پرواز MH17 مالیزیا که گمان می رود با راکت توسط جدای طلبان طرفدار روسیه هدف قرار گرفته بوده باشد، 298 تن به شمول 38 طبعه و باشنده استرالیا کشته شدند. نقش روسیه در بحران اوکراین در محراق بحث‌های اجلاس سران G20 یا 20 کشور صنعتی جهان در برزبن استرالیا قرار گرفته است. رهبران گروه 20 امروز در یک اجلاس دو روزه گرده هم آمدند. بحران اوکراین در دستور کار این اجلاس نبود، اما قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا فردا در موردش بحث کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز وارد برزبن شد. هارمن وان رامپوی رئیس شورای اروپایی میگوید که مسکو سرباز و اسلحه سنگین را به شرق اوکراین فرستاده است و تهدید نمود در صورتی که روسیه این تحرکاتش را متوقف نسازد و تمام تجهیزات نظامی خود را از اوکراین بیرون نکند، اقدامات شدید بیشتر علیه روسیه روی دست گرفته خواهد شد. رئیس شورای اروپایی که امروز در اجلاس رهبران G20 یا 20 کشور صنعتی جهان در استرالیا صحبت می‌کرد گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای غور روی گام‌های بیشتر بر ضد روسیه به روز دوشنبه ملاقات خواهند کرد. روسیه به خاطر نقشش در بحران اوکراین از قبل با تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا روبرو است. مسکو از حضور سربازان روسیه و یا موجودیت تجهیزات نظامی این کشور در شرق اوکراین انکار می کند. یک گروه مصری که از جنگجویان گروه دولت اسلامی اعلام وفاداری کرده، مسئولیت حمله انتحاری را که 30 سرباز مصری را کشت به عهده گرفته است. این حمله در ماه اکتبر در شبه جزیره سینا رخ داده بود. انصار بیت المقدس، گروهی که رهبری شورش ها را در شبه جزیره ناآرام سینا در مصر به عهده دارد، از طریق نشر یک ویدیو در اینترنت این ادعا را کرده است. از هنگام سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهور اسلامگرای مصر در سال 2013 میلادی، این گروه شمار زیادی از سربازان و افسران پلیس مصر را کشته است. و مرکز هشدار سونامی پس از زلزله به مقیاس 7.3 درجه ریشتر در جزایر مولوکو در اندونزیا هشدار سونامی را صادر کرد. اداره زمین شناسی آمریکا میگوید که این زلزله در عمق 46 کیلومتر در حدود 154 کیلومتری شمال غرب جزیره کوتاترنت رخ داد. مرکز هشدار سونامی پاسفیک گفت امکان موج‌های سونامی در سواحل که در فاصله 300 کیلومتر موقعیت دارند موجود است. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدر منو اردن کو زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې تشنا آسمان لاندې پروگرام کې و منی. نن په دې خبرونه کې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر پرانا کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کو. د افغانستان ولسمشر د جمعې په ورځ پاکستان ته په دوه ورځېنی سفر ورسید. د پرون د پاکستان له ولسمشر او د پوز د لوی درستی سره وکتل. نن یې له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. ویل کېږي چې ښاغلی غنی پاکستان ته تر سفر مخکې د دې سفر لپاره یو لړ مقدماتي کارونه کړی دي. د پاکستان دوه مهم او نږدې دوستو هیوادونو یعنی سعودي عربستان او چین ته لاړ او د دغو هیوادونو د ملاتړ ډاډ یې ترلاسه کړ. ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره له کتنې وروسته وویل چې له پاکستان سره په اړیکو کې باید ماضي هېره شي او د مستقبل په لور ګامونه واخیستل شي. زموږ د دې خپرونې د بحث اصلي موضوع هم دا ده چې آیا دواړه هیوادونه به چې په تېرو کلونو کې شی اړیکې نه لرلې او تل پر یو بل د مداخله په وړاندې اعتراضونه کول، مازی هیره او د اړیکو او همکاریو یو نوې باب پرانیزي. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته نږدې شل سفرونه وکړل او هر ځل د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکیدو هیلې وغوړېدې، خو په نهایت کې داسې ونه شول. آیا د ښاغلي غنی دا سفر متفاوت دی؟ د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د افغانستان او پاکستان پر اقتصادي، تجارتي او کلتوري اړیکو خبرې کوو. د ځینو په باور کېدای شي چې اقتصادي ګټې د دوه هیوادونو پر سیاسي اختلافاتو غلبه وکړي او دواړه هیوادونه له سیاسي پلوه هم نږدې کړي.
سلام، ما امید مرزبان را هم بپذیرین در این برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما هستیم. قسمی که آقای ساروان گفته که امروز دومین روز سفر رئیس جمهور اشرف غنی به اسلام آباد است. این سفر را مقام های رسمی آغازگر یک فصل نو در روابط میان دو کشور همسایه دانستند. آقای غنی در نخستین روز سفرش از تاسیسات نظامی پاکستان در راولپندی دیدار کرد و در آنجا نظامیان پاکستانی برایش درباره وضعیت در مناطق نارام سرحد بین دو کشور اطلاعات دادند. در جریان این سفر مقام های دو کشور همچنان موافقت کردند که ارزش معاملات تجارتی بین دو کشور را به 5 میلیارد دلار افزایش دهند. از سوی دیگر تیم کرکت افغانستان الف به پاکستان رفته و همین حالا بازی دوستانه میان دو تیم در حضور رهبران دو کشور جریان دارد. در یک ساعت اول درباره نکات و پیامدهای سیاسی این سفر بحث میکنیم و در ساعت دوم درباره همکاری های اقتصادی، فرهنگی و ورزشی دو کشور. پیش از اینکه بریم به دیگر نکات بحث، فقط میخواستم کوتاه بر شما در رابطه با جریان بازی کرکت بگویم که همین الان جریان دارد. تیم افغانستان الف تانسته 154 رنز بگیرد در 4 اوور، البته بازی 15 اوره هست و همه بازیکن‌های خود 4 بازیکن خود از دست داده، یعنی هدفی که تعیین کرده افغانستان 155 هست. حالا پاکستان با گرفتن 71 رنز تنها 7 بازیکن خود از دست داده، یعنی 3 بازیکن دیگه خود اگر هم پاکستان از دست بده پیش از رسیدن به این هدف افغانستان پیروز خواهد شد.
دست نوشی تنها 3 لوبغاری ورته پاده دی، تنها
3 بازیکن مونده، ولی 7 بازیکن پاکستان تا به حال اوت شدن از بازی. در جریان این برنامه همچنان در رابطه با این مسابقه به شما اطلاعات بیشتر خواهیم داد. ما را هم کنین و همچنان بحث ها را ادامه خواهیم داد. سوال های مهمی که مطرح خواهیم کرد در همین برنامه این است که آیا واقعا این سفر اشرف غنی به پاکستان نسبت به سفرهای رئیس جمهور پیشین متفاوت است؟ برجسته ترین نکته ای که سفر را اهمیت بیشتر می تچی است و آیا رئیس جمهور غنی خواهد توانست آنچه را که نقش منفی پاکستان در افغانستان دانسته میشه پایان بدهد؟
بله، زموش ده خبرون ده لومری ساعت ملمانه دی محترمه قهرمان کاکر چې د سولی په پروسه کې کار کړی او اوس د بریتانیا د کمبریج پوهنتون د دکتورا د دورې محصله ده. د ډیلی بیست او نیوزویک خبریال سمی یوسفزای دوی د افغانستان په اړه ګڼې لیکنې کړي، راپورونه او تحلیلونه یې لیکلي دي او اوس په لندن کې دی. دغه ورځ د سیمې او په تېره بیا د پاکستان د چارو یو افغان کارپور رشید وزیری به له کابل څخه راسره وي. میلمنو ته هرکلی وایو او لکه څنګه چې یادونه مخکې وشوه، د پروانی په دوهم ساعت کې به املکم دغه د نن ورځ چې د سپورت مسابقه ده، د کرکټ د دوه هیوادونو ترمنځ، په دې هم خبرې کوو چې دا ډول مسابقه او دغه راس کلتوري او تجارتي راکړې ورکړې به د دوه هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې شواله رانولي. په دې موضوع به وروسته خبرې کوو او اوس راځو اولی موضوع ته. لومړی هم ښاغلی یوسفزای که تاسو می ربانی و که پده سریزو که هم ما و هم مرزبان سیبو ویل چه دی زینو پا باور دی شاغلی غنی دا سفر دی افغانستان دی مخینی ولس مشر سفرون سر متفاوت دی. البته زینی خلق دا غسی وی زینی شنون که و تحلیلگران دا خبر کوی، تاسی هم امدسی باور لری او که متفاوتی تفاوتی پا چکی دی؟
تر هغه ځایه چې د ډاکټر صاحب سفر د پاکستان ته او همدا اوس په پاکستان کې ده او د پاکستان صدر اعظم سره د کرکټ د داسې لوبې ګوري چې تقریبا افغانستان یې ګټلو ته نږدې ده، زه فکر کوم یو مهم ټکی د دې سفر دا و چې د افغانستان د نوي ولسمشر کوم هیواد ته دریم سفر ده او د سفر نه وړاندې پاکستان یعنی ارزو لرله چې ولسمشر ډاکټر صاحب عبدالغنی اشرف غنی لومړی سفر پاکستان ته وکړي، خو وروسته بیا دا څرګنده شوه چې ډاکټر صاحب لږ د دقت نه کار اخیستی و او پاکستان ته یې دا پیغام لیږلی و چې که زه سفر کوم او دغه سفر هم د پخواني سفرونو په څیر وي، یعنی وادي وي عمل نه وي، زه نه غواړم چې راشم او زه په هغه وخت کې راځم چې یو ډول مونږ ته ګارنټي راکړل شي. او دې له امله پاکستان زر زر د خپل د افغانستان لپاره چې د پاکستان کوم بنیادی پالیسی جوړون کې دي هغه د پاکستان پوز دا د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف کابل ته ولاړ ای لولس مشر سره یو کتل همدارنګ څوره جوړسته پاکستان د استخباراتو مشر ولاړی. نو زما په خیال ډاکټر صاحب هم په دې پوهیږي چې پاکستان له سیاسي حکومتونو سره د افغانستان مشکل نشته. دا کاغه نواز شریف صاحب وو یا زرداری صاحب وو هغوی سره حتی تر دې حده ویل کېدلو چې ولسمشر کرزی ته چې کله کرزی ته ولسمشر اشرف غنی زرداری صاحب ته چې کرزی صاحب شکایت کول د پوج هغه ورته چې د کومو خلکو نه تاسو ماته شکایت کوئ زه هم دغه نه شکایت لرم او مطلب دا چې واسمه نه رسیدي. نو د دې لپاره چې بنیادی د وادو کې عمل راولي هغه د پاکستان هغه پوځي کړی دي او څومره چې د افغانستان ولسمشر د تګ نه وړاندې د پاکستان له پوځي کړیو سره نسبت د سیاسي کړیو نه زیات ارتباط ونیولو هغوی سره رابطې ونیولې ملاقاتونه یې وکړلو. زما په خیال له دې عمله دغه سفر مهم ده او په کومه اندازه چې دوی کله پاکستان ته ورسېدو زما په خیال د پاکستان د فوز له مرکز نه لیدنه او غلطه د پوج سلامي وړاندې کول دا یو هغه د پروتوکول عمله د پخواني ولسمشر له سفرونو سره مختلف وو. خو بهرحال اوس هم تر وخت ډېر وړاندې ده چې آیا واقعا پاکستان اوس دا درکړې ده، یعنی پاکستان له دې نه یریږي چې دا د تروریزم خلاف چې دوی کومه جګړه، یعنی دوی دا فکر کوو چې په دې جهادي ګوندونو باندې د دوی لاسبری دي او چې کله هم وغواړي دوی له منځه وړلی شي، لکه څنګه چې په 2001 کال کې په یو ایش پی کې ټول کشمیري جهادي ګوندونه وتړل یا دفترونه له منځه ورته یوړو، دوی په طالبانو باندې یا په د نورو جهادي تنظیمونو باندې هغومره اختیار لري چې له منځه یوسي. خو د پاکستاني طالبانو مقاومت په پاکستان کې چې کوم مشکلات رامنځته کړو هغوی دې ته مجبور کړي دي چې نور دوی هغومره واک نه لري. هغه څه چې دوی دا فکر کوي چې دوی په کنټرول کې به تر اخره پاتې شي هغوی د دوی د کنټرول ووځي. له دې امله اوس داسې فکر پیدا شوی دی چې ممکن پاکستان هم واقعا ډار شوی وي چې د افغانستان سره باید د توریزم د مخنیوي لپاره په سیمه کې د امن لپاره کار وشي. او تر ټولو مهم دا ده چې تر دې وړاندې ولسمشر چې کوم وو هغه به په ناټو او امریکا باندې فشار اچوو چې پاکستان باندې فشار واچوي. خو پاکستان داسې هیواد ده سره دی چې د امریکې متحد ده، د پاکستان پوځي کړی او د امریکې خپل منځ کې سره ډېرو معاملو کې تضاد لري او بل سره یخ نه راځي. خو ولسمشر چې کوم اقدام وکړو چې د سعودي عربستان او د چین د لارې په پاکستان باندې فشار واچي یا پاکستان سره مرکې جرګې وکړي، زما په خیال دا تر ټولو غوره اقدام و. او پاکستان عوام او خلک که د چین یا د سعودي عربستان له لارې په پاکستان باندې فشار اچول کېږي ممکن دومره تند عکس العمل ونه لري. زما په خیال دا یو ښه سفر ده، نوی سفر ده او پاکستان هم بده پوهیږي چې ولسمشر اشرف غنی لکه د پخواني ولسمشر سفرونه زیات شاید دومره زیاتو سفرونو لیوالتیا ونه لري خو عمل ته ګوري. او زما په خیال په دې ټول سفر کې له سیاسي مشرانو سره تجارتي معاملې هغه د پاکستان سره د افغانستان ډېرې ښې روان دي. دا وخت پاکستان
تشکر
2.5 میلیارډ ډالر تجارت کېږي د افغانستان سره. خو بنیادي چې کوم مسله د دواړو هیوادونو بالخصوص د افغانستان له طرفه د هغه تروریزم او طالبان دی. یو بل چې کوم اوس نوی اضافه شوې ده، تر دې وړاندې به افغانستان شکایت کولو چې په پاکستان کې افغانی طالبان دي او هغلته اوسیږي. اوس پاکستان هم ورته مشکل پیدا کړی، دوی شکایت کوي چې په افغانستان کې پاکستانی طالبان دي. زما په خیال د دغه دواړو شکایتونو ورته والی سره شریک ده او که دوی په نظامي لحاظ یا په نظامي ډګر کې داسې فیصلې کوي چې مشترک عملیات وکړي د پولې دواړو خواو ته وکړي، نو ممکن اوس دا یو ښه حالاتو ته سازګار وي چې د مشترک دښمن د ځپلو دپاره یا د پخلاینې دپاره دواړه مشترک کار وکړي.
جناب یوسف صاحب تشکر. نکته دیگه ای است که آقای غنی در نخستین روز سفرش از تاسیسات نظامی در لاهور پندی دیدار کرد و نظامیان پاکستانی درباره وضعیت مناطق نارام سرحدی که پیشتر شما هم از اون نام بردین صحبت کردن و برش معلومات دادن. آیا میتوان از این سفر یا از این دیدار از پایگاه نظامی یک پیام خاص برداشت یا پیام خاص گرفت، چون پاکستان علاقمند از این هست که در قسمت آموزش و ترینینگ نیروهای افغان نقش بازی بکنه و افغانستان تا به حال در این قسمت خیلی زیاد علاقمندی نشان نداده؟
از فکر کوم چې و سرورو حالات داسې جوړیږي چې هغه حساسیت چې افغانستان کې د نننه په خوا موجود و چې مونږ پاکستان زمونږ یو دشمن هیواد ده او د هغوی په هیواد کې مونږ باید نظامي زده کړې ونه کړو، زمونږ د فوج کسان یا د پولیسو غړي هغلته ولاړ نه شي، هغلته ټریننګ ونه کړي. زما په خیال ورورو دا حساسیت د دغه سفرونو نه وروسته کمیږي، او زما په خیال ولسمشر اشرف غنی دا فکر کوي چې که دا کار وشي نو ممکن پاکستان هغه د طالبانو د حمایت چې کومه حلقه ده هغوی په دې پوه شي چې افغانستان یو باثبات افغانستان سره اړیکې نسبت دې ته چې هغلته یو کمزوری حکومت وي او د طالب لخوا مشکل سره مخامخ وي، د هغوی سره به تعلقات بهتره وي. نو زما په خیال ورو ورو په افغانستان په سیکوریټي ادارو کې داسې یو اگر رامنځته کېږي، یو فکر رامنځته کېږي سره د دې چې پاکستان سره تعلقات ډېر حساس دي، بالخصوص نظامي تعلقات. خو بیا هم که دغه د افغانستان او د پاکستان په اړیکو کې بهبود راولي نو ډېره بده به نه وي چې په یو کمه اندازه یو خاص کسان پاکستان ته د ټریننګ لپاره ولاړ شي او هلته ملیټري یا نظامي ترینینګ ترلاسه کړي.
زنده باشین، تشکر آقای سمه یوسفزایی. و حالا هم به شنونده‌های عزیز فرصت می‌دهیم که در این برنامه با ما سهم بگیرن. مهمانای دیگه هم که قرار هستند در این برنامه سهم بگیرن خواهند آمد و با سوالات و نظریات و گفتنی‌های شما پاسخ خواهند داد. و اما حالا فرصت کوتاه داریم برای شنیدن یک پیام کوتاه.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
او دا شبه تاسی آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې، د ماشام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه چپو یعنی منځنی چپه 12 شپږ نیوې د امریکا شخصنا رادیو خبرونه پیل شي. اوس استاذ اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیره اعلان او تاسو کولی شئ چې هم ټلیفون راوکی، هم د فیسبوک لاله او هم د افغان بیسیم د اتسو اتلس شمیره لاله لن نظرونه او یا هم پښتنې مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0999235 بیا وایم 0999235 او یا هم 0922255 فکر کوم چې اوریدونکی لرو.
بله شنوم دریو خطه. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام خدمت شما محترم مردان خیلی و خدمت جناب سلام خیلی بودنی و شما سبب تقدیر بکنم.
سلامت
کریم هستم، وطن دوست برای خدمت.
خوش آمدین آقای وطن دوست، بفرمایید.
خب در قسمه که شما در اول برنامه گفتیم، من خیلی خود بودم که شما گفتیم چی تفاوت خواهد داشت و سفر جمهور اشرفی با آقای حامد کرده چی تفاوت خواهد داشت. نظر شخصی من هست جناب مردان فکر که امروز آقای اشرفی یک سطحت روشن را پاکستان را نکرده که کشور پاکستان کشور دوست برادر و همجوار است، کشور منده ترجه کنونی تروریست است یا اشتار کنونی تروریست است. پاکستان هنوز مشخص نشده چون آقای امیر کرده پاکستان کشور برادر دوست میخواند یک روز با دیگر سطح داشته و امیر است آقای استفانی سطح نوازه ایران پاکستان به مدل افغانستان بگوید که مردم بود باور کنه و دیگه معلوم بود چون وقت آقای استفانی مدلی به افغانستان بود رادخ و در اونجا مشاوری رئیس جمهور نخست‌وزیر پاکستان سطح جدید که گنگو چشم در کابینه چی دسته گرد پاکستان اونا از دونه استقبال کردن، نه وزیر خارجش هم دولد، نه صدردانش بود، نه رئیس جمهورش بود، یعنی که اهمیت ندارد به آقای استفانی احمد زایی، یعنی از این معلومه که چندان اهمیت نداره. و یک نظر دیگر هم میخواستم چیز دیگر بگویم که خودی مولانا فضل‌الرحمن با آقای استفانی ملاقات کرده و نه بعد از ملاقات خود با رسانه هایی جنگ طالبان به افغانستان بر حق مقابل خارجی و این جهاد است.
بله سر
ایلان کرده که شما شاید اون خودی شما
برای بله سر بیر منم
بگویم که امید دیشب بله
بله که کم پشتنم لره یا پشتنم بکی
نه امید بگویم اینا در اسلام آبادستان اونا این سوک بالا سری نادی ولایت کار هم نکردم که چند نفر هم نکردم که چند نفر هم روزی میلیون نفر داده واسه که بکنم در سعود نخواهد باشه سیست
بیرم من انا سلامت روزی. البته ما خیلی درده چه یوسف زی سیب خبریو که دوی یا دو مسئله یادی که یا خدا دی په ولی په هوایی دګر کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دوی هرکلی وکړ. دا د افغانستان ډیپلوماټیک دود هم همداسې دی چې د هر هیواد هر ډول چارواکی راشي نو ولسمشر هوایي میدان ته هرکلی ته نه ورځي بلکې همدغسې یا یو مشاور ورځي په هر کې هرکلی کیږي. دا نو په دې پورې اړه لري هغه هیوادونه چې په خپله یو د ولسمشر د بل ولسمشر هرکلی ته هوایي میدان ته ورځي په متقابل کار ورسره کیږي. خو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده. بله صاحب، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم شروان صاحب.
و علیکم السلام خوشخوی صاحب، یاست لکه چی مهرباني.
لطف کوئ صاحب، کستا سو په دې ما یو څو ورځې مخکې ویلو چې دا سول هټوله ده پاکستان پوجانو او د زیمو استخباراتو کړیو په لاس کې ده. خوشبختانه بعد زما د دې خبرو او بعد ستاسو د پروګرامه د پاکستان د پوځي چارو مشر ښاغلی شریف راحل راحل شریف البته تشریف راوړ، نو اوس یو نظر لرم چې اوس فضل د خدای د صلحې لږ ذره څرک لیدل کېږي. نو زما د ورونو څخه پوښتنه ده ستاسو د میلمنو څخه،
مونږ
څنګه کولی شو چې دې صلح دې صلح ته نور هم یعنی مونږ دوام ورکړو؟ دا صلح څه رقم کولی شي چې راتلی شي؟ خو زمونږ رئیس صاحب جمهور پلی دی پاکستان ته، او د په اول سر کې د راحیل شریف سره وکتله، بیا د حسین صاحب سره، او نن هم د صدر اعظم ښاغلي نواز شریف سره وکتله. اوس زما په نظر لږ ذره د سولې څرک لیدل کېږي. زما په نظر کې دا میلمانه زمونږ څه وایي دوی د سولې ته په کمه سترګه ګوري. په ډېره درناوی
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. کوروطن
کور زنده باشین. تشکر از تماس شما. و خیلی کوتاه چند تا پیام که دوستا از طریق SMS از طریق تلفن های افغان بیسیم خود به شماره 818 SMS فرستادن. این پیام ها را میخوانیم و برمیگردیم به مهمان خود. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که رفتن آقای غنی به پاکستان مثل نوشتن بر روی یخ و ماندن آن روی آفتاب است. ماشاءالله فهیم از اوروزدان می نویسد که امیدوارم اشرف غنی و مقام های پاکستانی به توافق سیاسی و امنیتی برسند، زیرا این توافق به نفع طرفین خواهد بود. رضا دانش از ولایت دایکندی از ولسوالی سنگ تخت می نویسد که سفر رئیس جمهور غنی در پاکستان هیچ فایده برای افغانستان نخواهد داشت، چون پاکستان نمی خواهد که در افغانستان صلح باشد. خب این همه سوال ها را، گرچه سوال مشخصی در این
بحث مطرح
نبود، نظریات بود، مخصوصا نظر آقای وطن دوست را اگر بتانیم مطرح بکنیم با آقای یوسفزای که مهمان ما هستن از طریق تلفن. یوسفزای صاحب، آقای وطن دوست مسئله را شکل مطرح کردن که از نظر اینا هنوز هم پاکستان صادق نیست در این مسائل. مثلا دیدار رئیس جمهور غنی را با یکی از رهبرای روحانی در پاکستان مطرح کرد و گفت که بعد از دیدار اونا همین رهبر آمد و فتوای جهاد در افغانستان داد. اول این اطلاعات چقدر دقیق است؟ دومی که آیا فکر میکنین چنین مفکوره بین حلقات سیاسی پاکستان هم باشه که در افغانستان باید جنگید؟
ما فکر میکنیم اطلاعاتی که در میدیا افغانستان مسلسل تکرار میشه که مولانا فضل الرحمن فتوای جهاد داده، اصلا گف و تو زده بود که تا وقتی که در این منطقه خارجی باشه، در این منطقه یک بسیار مردم هستن که ضد امریکا هستن و اونا ضد پاکستان، ضد امریکا می جنگد، و معنیش نمی بود که هرچه که افغانستان از خارجی دور می شود با اون اندازه شاید علی فرصت زیادی باشه که مردم به طرف پاکستان نرا، چرا که قوای خارجی از افغانستان بیرون می براید. ما فکر می کنیم مولانا فضل الرحمن خودشان سه دفعه زیر بمباران طالب آمده که هم دو هفته پیش هم در کویته سر موتاری وی حمله انتحاری یا بم صورت گرفت که بسیار معجزانه وی از نجات یافتن. در پاکستان مولانا فضل الرحمن چیزی که ما شما در افغانستان فکر میکنیم که او بسیار یک رهبر طالبا هستن، ما فکر نمیکنیم که او رهبر طالبای افغانی هستن یا کدام روابط داشته. البته یک گروه سیاسی هستن و گروه سیاسی بسیار منظم در پاکستان هستن و که امرای گروه های جهادی چندان تعلق نداره. البته اظهاراتشان می باشد که ما زید امریکا هستیم و نمی ووتش یا تایید از مردم که می گره یا در انتخابات که استفاده می شه نمی نظریه ایش از روزی که امریکا با افغانستان آمده نیست، از روزی که اونا سیاست شروع کده اونا زید غرب هستن و زید امریکا هستن و از مردم از ایلی هاز ووت به دست می آرد و فکر می کنیم که اونا یک مجبوریت سیاسی داره که بسیار چی گپ زدن می تنه، ولیکن وقتی که ما امرایشان در پاکستان در مجالس شستیم یعنی غیر از اینکه امرایش غیر چی باشه غیر رسمی اونا بسیار حمایت از مردم افغانستان کرده و میگوید که ما میخوایم که در افغانستان امن باشه و افغانستان اگه امن باشه برای ما خوب هستن. برحال در افغانستان تو یک چی موجود هستن که هر ملای پاکستان ضد افغانستان هستن و ایده شک نیست که بسیار ملای پاکستان تعالی چی جهاد در افغانستان باشه چی در کشمیر باشه چی در فلسطین باشه اونا حمایت میکنن، لیکن بزلمان خودش یک شخصی مفکر میکنه بسیار سیاسی هستن و بسیار یک اهمیت ویژه در سیاست پاکستان دارد و بالخصوص مردم پاکستان فکر میکنند که اینمی بزلمان است که شماری از افرادی مذهبی را در گروه سیاسی خود قید کرده، اگر نه اونا نباشه شاید دیگه هم در آنجا تشدد و انمی تروریسم شاید بیشتر باشه. به هر حال سفر دیگه شوینده گفتن که چرا سرتاج عزیز خوش آمدید گفتن رئیس جمهور افغانستان با میدان هوایی آمدن، اصل که خبر داده چه افغانستان پاکستان و هوایی میدان او دی ولسمشر ترمانی ترمن ډیره زیاته فاصله ده او دوی د ډیر وخت نه غلطه دوی په پخوات للو چې نور خلکو ته خراغلاس وای خو د امنیتي ملحوظات او عمل اوس دوی دغه خراغلاس مراسم به څنګه چې اکثره په افغانستان کې د یو دن نه کیږي دوی د د خپل د ولسمشر د مالی دن نه اجرا کوي. زه فکر کوم دې کې دا کوم داسې خبره نه ده چې هغوی ته په کومه سترګه کتلي، زما په خیال په دې سفر کې سره د دې چې نواز شریف ډیر کم له خپله منزله وځي او نن کرکټ میچ ته راغلی ده او په یو میدان کې ناسته ده، هم زما په خیال ولسمشر ته یو ویاړ وربکي یو احترام وربکي چې د هغوی دپاره دوی د باندې را ځي او په داسې وخت کې چې ته د نواز شریف د باندې ځي اکثره دا ځوانان د هغه د تګ نارې وي یا د نواز شریف په خلاف خبرې کوي یا شعارونه ورکوي، خو د دې باوجود نن دوی د کرکټ میدان ته راغلی ده او دوی دواړه په یو ځای باندې کرکټ میچ کوي. زما خیال دا یو احترام ده چې
بله ډېر مننه یوسفزی صاحب. یو بل خبر هم د تاسو د کرکټ میچ خبره وکړه، همدا اوس د پاکستان نه لوبغاړي سوځېدلي دي، پاکستان ته درې بالونه یا توپونه پاتې دي خو منډې ورته 8-5 پاتې دي، یعنی په حقیقت کې دا لوبه داسې وګڼئ چې افغانستان ګټلې ده ژر به وګټي. یو بله مسله چې وطن دوست صاحب ورته اشاره وکړه هغه دا وه چې وایي ولسمشر غني مخکې تر مخکې باید د پاکستان په اړه دریځ څرګند کړی وای چې دوست دی که دښمن دی. څه فکر کوئ که چېرته داسې دریځ څرګند کړی وای بیا به سفر ته ضرورت هم نو مثلا که ویلي وای چې پاکستان دښمن دی بیا به نو د سفر څه ګټه درلوده او کنه؟
ګوره پاکستان او افغانستان دښمن نه دي او نه کېدای شي. همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت چې کوم حجم ده هغه 2.5 میلیارد ډالر ده. زه فکر کوم د پاکستان د هیڅ هیواد سره دومره ډېر تجارت نشته څومره چې افغانستان سره ده. د خلکو تګ راتګ یو رابطه شته ده، نور په هر ډول یعنې که تعلقات خراب وای لکه څنګه چې پاکستان او د هند تعلقات خراب دي حتی یو بل سره کرکټ هم نه کوي خو تعلقات یې خراب دي. افغانستان سره د تعلقاتو د خرابوالي نوعیت هغه ډول نه ده څومره چې خلک فکر کوي، یعنی دا هم نشي کېدای چې اوس پاکستان سره ټولې روابطې قطع شي او که قطع شي ممکن یعنی خلک د امریکې نه دا پوښتنه کوي چې تاسو ولې پاکستان سره مهرباني کوئ، یعنی یو پریکنده اقدام نه کوي. امریکایان وایي چې دا یو حده پورې پاکستان همکاري کوي په دې باندې مونږ گزاره کوو سوکه سوکه مخکې بیایو. که دغه همکاري ودرې کېدای شي ډېر زیات خطرناک ثابت شي. ورته مثال د پاکستان او د افغانستان هم ده که مونږ سره رابطې بیخي قطع کړو ممکن دا یو څه همکاري چې کوي دا هم له منځه ولاړه شي او نور مشکلات رامنځته شي. زما په خیال پاکستان سره د دښمن ویل شاید یعنی پاکستان مختلف ادارې لري، مختلف حکومتونه پکې راغلي دي، مختلف سیاسي ګوندونه دي. هغوی د افغانستان متعلق زه فکر کوم د افغانستان متعلق هیڅ پاکستاني سیاسي ګوند منفي نظر نه لري، که هغه د بنظیر بوټو ګوند یا نواز شریف ګوند یا نور ګوندونه دي. البته د چا نه چې موږ شکایت لرو هغه د پاکستان استخباراتي او فوزی کړی دی او ما خیال ده په دې په هول ځان پکار دی او ډاکټر صاحب اشرف غنی ممکن په دې باندې ځان پوهیږي چې افغانستان سره دوی پاکستان ولې داسې کوي.
یوسف صاحب تشکر با معذرت به شما فرصت دوباره به ادامه بستون گفتگویتون خواهیم داد. فقط کوتاه میخوایم برای شنونده بگویم که تیم کرکت افغانستان الف توانست پاکستان را شکست بده. همین لحظه آخرین بازیکن تیم کرکت پاکستان هم اوت شد و پاکستان تانست در 15 اوور تنها 100 رنز بگیره، در حالی که افغانستان در 15 اوور تانسته بود 154 رنز بگیره و تنها 4 بازیکن خود را از دست داد. به این معنی که تیم افغانستان الف در این بازی در اسلام آباد پیروز شد.
نو هیله ده چه په نورو برخو که افغانستان هم دست کامیاب بوسی،
اما بایدش نمیده بیتیم که در نیمه دوم ساعت، یعنی در نیمه دومی برنامه، یعنی در ساعت دوم از 4 تا 5 در رابطه به مسائل همکاری های ورزشی و اقتصادی و فرهنگی بین افغانستان و پاکستان هم بحث خواهیم کرد. از تیم کرکت هم یک مهمان خواهیم داشت که از اسلام آباد با ما در تماس خواهند بود و درباره امی بازی امروز هم با ما و شما خواهد گفت.
او پدی خبری او که چه در دول لوبی کلتوری رکری ورکری تجارتی رکری ورکری څومره دو هیوادونو پا اړیکو باندې اغیز لرلی شي. داسې تجربې په نور نړۍ کې شته چې سپورتونه ملتونه سره نږدې کوي او دښمنۍ له منځه وړي. یو شمېر اوریدونکو نظرونه په فیسبوک کې هم پریښېدي. همدارازې د افغان بیسیم د 1918 شمېرې له لارې نظرونه لیکلي دي. سردار ارغستاني لیکلي وایي په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی، مولانا فضل الرحمن وایي چې په افغانستان کې چې کوم جهاد روان دی زموږ د تایید وړ دی. تاسو د فضل الرحمن د سرګندونی د پاکستان دوه مخې سیاست نه بولي. د موضوع مخکې وطن دوست صاحب مطرح کړی و چې زموږ میلمه ښاغلی یوسف سی ورته ځواب ووایي. بل اوریدونکو میرزا خان باور لیکلی دی وایي پاکستان او افغانستان اړیکې به هغه وخت ښه شي چې پاکستان په خپلو کړنو کې صادق شي. پاکستان که څه هم پوښوي چې نور نو افغانانو ځورول د دوی په ګټه نه دي، خو بیا هم د هسې نمایشي کتنې دي. پاکستان په دې خاطر د لیدنې پلان کړی چې هلته له افغانستان سره د هند اړیکې دوستانه دي او مخ په زیاتېدو دي. یوسف صاحب په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې ځینې خلک دا وایي چې پاکستان د افغانستان او د هند له اړیکو اندېښمن دی او په تېره بیا کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي د هند رول به نور هم زیات شي او دغه مسله وایي ممکن سبب شوي چې پاکستان غواړي چې مخکې تر دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي له افغانستان سره اړیکې دومره نږدې کړي چې د هند او افغانستان اړیکې پاکستان ته اندېښنه او یا خطر نه وي.
د پاکستان دوه عمده مشکلات دی په افغانستان کې. یو د افغانستان او د هند د اړیکو پراخوالی. موږ ټول په دې پوهیږو چې افغانستان سره دا وخت هندوستان بیخي زیاته مرستې کوي او که وګورو په نړیواله سطح داسې نه ده چې هندوستان د له ډېرو غریبو هیوادونو سره د افغانستان په ډول مرستې وکړي او پاکستان پوهیږي چې د دې مرستو وجه دا ده چې دوی اغل تخپل اثر او نفوذ زیاتول غواړي. دویمه وجه د ډیورنډ کرخه ده، یعنی پاکستان دا فکر کوي که د افغانستان کې یو مضبوط حکومت راځي د ډیورنډ کرخه به بیا څېړي او په دې باندې به خبرې کېږي او مشکلات به رامنځته کېږي. زما په خیال پاکستان افغان حکومت پاکستان ته دا باور ورکولی شي چې د هند نفوذ په افغانستان کې دوی ممکن تجارتي وي خو دومره اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف هندوستان استعمال کړي. البته په دې کې شک نشته چې پخوا یو نه بل ډول باندې پاکستان په دې باندې قانی و چې استعمال شوی دا یا بلوچان په افغانستان کې چې وو هغه استعمالوله، خو اوس زیاتره بلوچان بلکې اکثریت یې د افغانستان د دولت په امر او فشار وتلي دي او مشران یې اروپا ته راغلي یا سویزرلینډ ته تللي دي. زما په خیال ورو ورو د هند او د پاکستان تعلقات هم شاید دغه طرف ته ولاړ شي. خو بنیادی مسله دا ده چې هند په افغانستان کې چې کوم نفوذ لري پاکستان هغوی ته ډېر د شک په نظر ګوري. زما په خیال ولسمشر کولی شي چې ورو ورو پاکستان ته دا یقین ورکړي چې پرته له تجارتي معاملو نور موږ هیڅ داسې یو اقدام په افغانستان کې نه منو چې هغه د پاکستان د سلامتي دپاره یا د بلوچانو د مرستې دپاره تمام پاکستان په ضرر تمام شي. البته پاکستان اوس هم یو بل وجه چې پاکستان ورو ورو دا فکر کوي چې باید نور له طالبانو لاس واخلي، هغه د هرې ورځې په تېرېدو په قطر کې د طالبانو یو سیاسي حضور زیاتېږي او داسې فکر کېږي چې په قطري طالبانو باندې د پاکستان نفوذ کمیږي او پاکستان دا فکر کوي چې هڅه نه کوي دا طالبان چې په قطر کې دی هغوی افغانستان له دولت سره جوړجاړی وکړي او په منځ کې دوی لري پاتې شي. دوی دا هم کوشش کوي چې اوس د قطر طالبان او پاکستاني طالبان پاکستان کې موجود طالبان هغوی سره رابطې وکړي هغوی سره فشار وکړي. البته اوس هم په نننۍ پریس کانفرنس کې پاکستان صدر اعظم دا خبره وکړه چې موږ د امن حمایت کوو. زما په خیال د حمایت نه زیات دا په کار ده چې پاکستان عملي اقدام وکړي. پاکستان په دې پوهېږي او افغانستان هم په دې پوهېږي چې حکومت طالبان په پاکستان کې موجود دي. هغه ولو که په افغانستان کې مضبوط دي یا مقاومت کولی شي یا د امریکې یا د ناتو خلاف جنګېدلی شي، خو په پاکستان کې دوی ډېرې کمزوري دي. یعنی یو عادي پاکستاني پولیس کولی شي چې دوی په درزنو په کراچي او پېښور او کوټه ښار کې ونیسي، په زندانونو کې واچوي، ځکه چې هغوی چې څه کوي هغلته د پاکستان نه پټ نه دي. نو زما په خیال که پاکستان فشار واچي، واقعا فشار واچي، نو داسې وخت ده چې طالبان سولې ته حاضرېدلی شي، بلکې په لږو غوښتنو حاضرېدلی شي. خو بیا هم ټول نه مهمه دا ده چې آیا پاکستان واقعا په خپله پالیسي کې یو تبدیلي راولي او افغان طالبان خبرو طرف ته راولي که نه. دا وخت لکه څنګه چې ما مخکې وویل، نور هر ډول اړیکې د پاکستان سره ډېرې پیاوړې دي، ښې دي، د هرې ورځې باندې هرې ورځې په تېرېدو قوي کېږي. پخوا د کرکټ تعلقات نه وو، وګورئ چې پاکستان ته د 2009 نه وروسته هېڅ غیر خارجي ملک کرکټ ټیم بل هر ټیم پاکستان ته نه راځي، ځکه چې هغوی یریږي چې د سریلانکا په ټیم باندې د برید نه وروسته د دنیا د هېڅ لوبې خارجي ټیم پاکستان ته ځای نه خوښوي. په افغانستان داسې ټیم ده چې هغه د ورغلی دی، او زما په خیال اوس پاکستان کوشش کوي چې افغانستان دا میچ په د کرکټ په نړیواله ټولنه کې وښيي چې مونږ یعنی مونږ هېواد کې حالات نارمل دي، عادي دي. افغانستان ټیم که دلته لوبېدلی شي نو ستاسو ټیمونه هم لوبېدلی شي. نو پاکستان ورو باید دا فکر وکړي که حالات ښه کېږي، افغانستان حالات ښه کېږي، د دواړو اقتصاد ښه کېږي، دا دواړو په خلکو باندې د دواړو هېوادونو په خلکو باندې اغېزه کوي. خو اوس هم بنیادي تر ټولو مهم سوال دا ده چې آیا واقعا پاکستان پالیسي تبدیلي غواړي که هسې د تېر ولسمشر په څېر دغه ولسمشر سره هم ورته اقدام کوي. خو پاکستان په دې پوهېږي چې پاکستان افغانستان اوسنی ولسمشر ډېر قاطع او پرېکنده ده. ممکن هغه بیا هغه ډول نه وي چې کله پاکستان ته مېړنی ورور وایي، کله ورته او مرګونه ورور وایي. شاید هغوی بیا د پاکستان سفر ته زه هم خلک کې د دې سفر نه وړاندې هم ملحوظات لرل او یو څه ملحوظات یې حل شو، یوونه وروسته سفر ته راغلو. زما په خیال دا به ډېر وخت وړاندې وي چې ووایي چې پاکستان مطالب د طالبانو مطالب د پاکستان پالیسي به په دې سفر سره حل شي. خو یو کوشش روان ده که هغه څه د سعودي په واسطه وي، د چین په واسطه وي او د نورو دولتونو.
تشکر جناب یوسفزای صاحب، تشکر. حالا آقای احمد سعیدی، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان که در گذشته هم در پاکستان دیپلمات بود، در تماس تلفنی با ما هستن و اونا هم نظر دارن. آقای سعیدی سلام، خوش آمدین به برنامه. نکته مهمی که بالاش خیلی بحث شد امروزی بود که چه تفاوتی داره سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان نسبت به سفرهای گذشته رئیس جمهور پیشین محمد کرزی به پاکستان. در پهلوی از اینکه برنامه‌ریزی ها متفاوت‌تر از قسمی که آقای یوسفزای مطرح کردند، آیا برخوردهای نسبتاً قاطعانه آقای احمدزی میتونه در این قسمت نتایج داشته باشه؟ یعنی برخوردهایی که در شخصیت خود آقای اشرف غنی هست تفاوت زیاد داره با آنچه رئیس جمهور کرزی داشت؟
این سفر با سفرهای جناب آقای کرزی تفاوت داره، بخاطر اینکه افغانستان بعد از 2014 در سیاست و نظامیگری افغانستان فصل دیگر ایجاد میشه. یعنی قوت‌های خارجی میبرن، حکومتی که حال در افغانستان ایجاد شده، حکومت وحدت ملی، از پشتیبانی بیشتری برخورداره و آقای دکتر غنی آدم پاکتر و مصمم‌تری است. اما در مورد سیاست‌های پاکستان به باره من تفاوت چندانی در استراتژیش وانمود نمیشه، به خاطر اینکه آقای سرتاج عزیز میگه که ما همکاری و دوستی میخواهیم، اما مولوی فضل الرحمن جنگ را در افغانستان مشروع میدانه، در حالی که به باور مولوی فضل الرحمن حال در پاکستان نه یک شخصیت ملی است و نه از اوتوریته که سابق در بین مخالفین افغانستان داشت بو اندازه برقراره. یک نوع استخباراتی و ضرب زدن به ارزش‌های هیئت افغانی است. و جانب دیگه من سفر آقای دکتر غنی را زیادتر یک سفر اقتصادی میدانم. من باور ندارم که مخالفین دولت افغانستان روی یک اجنده با حکومت آقای غنی در حال حاضر با یک تفاهم برسند. برای اینکه اقتصادی است من بسیار خوش می شدم، بسیار علاقمند بودم که آقای دکتر پیری در این شرایط سفر نمیکرد، عجله نمیکرد، از سفر لندن برمیگشت، کابینه خود اعلان میکرد که یک ذره و از سفر سریلانکا به خاطری به کنفرانس سار برمیگشت، با دسک پورتر به پاکستان میرفت. بیمالا که حال پاکستان دستش زیاد زیر سنگ است. بنابراین ما تونستیم که
جناب سیدی
که بالای پاکستان بود با این سفر خود اندک یادو بکنیم.
جناب آقای سیدی، شما یک نکته مطرح کردین، گفتین این سفر خیلی ها اقتصادی تر هست تا با سیاسی. خب کشورهایی که روابط تنگاتنگ و مستحکم اقتصادی با هم دارن، ثبات همدیگر را هم به سود خود میپندارن، اما ظاهرا چون این دیده میشه که پاکستان منافع سیاسی خود را نسبت به منافع اقتصادی در افغانستان بیشتر ترجیح داده، آیا منافع اقتصادی پاکستان در افغانستان به حدی است که این کشور را وادار به نادیده گرفتن بعضی از منافع سیاسی خود حداقل بسازه؟
ببینیم، امنیت و اقتصاد به نوعی به یک دیگر ارتباط ناگسستنی دارند، اما منافع سیاسی پاکستان که مسئله خط دیورند است، مسئله نفوذ در داخل افغانستان است، مسئله رقابت با هندستان است، مسئله رقابت دیگر است، میتونه اقتصاد را زیر چالش ببره، یعنی زیر شعای خود قرار تینه. باور این است که پاکستان منافع سیاسی خود را نسبت به منافع اقتصادی در افغانستان بزرگتر میدانه و روی ازو زیادتر فکر میکنه.
در ازیات من نه د سیاسی چارو کارپو احمد سید په استودیو کې د ازادي رادیو د ازادي اروپا رادیو د مشال د څنګه زموږ همکار احمد شاه اعظمی را سره دی. اعظمی صاحب، لطاست خم ام دغه پښتنه کو، ځینې وای چې د شاغل غنی دا سفر د افغانستان د مخکنی ولسمشر له سفرونو سره متفاوت دی، هغه هر کله چې وای د ته په پاکستان کې ویل شوی دی دا هم له د شاغل کرزی له هر کلی سره متفاوت دی. آیا د پاکستان په دریځ کې کوم تغییر راغلی دی؟ البته دا خبره مخکې هم کېدله چې د پاکستان ملکی حکومتونه غواړي چې له افغانستان سره ښې اړیکې ولري، لیکن په پاکستان کې ځینې نورې کړې دي، خصوصا پوځ یا استخبارات نه غواړي چې له افغانستان سره اړیکې عادي شي. تاسو چې د پاکستان حالات څارئ او خبرونې ورته کوي، څه تغییر مو لیدلی دی؟
مننه څاروان صاحب. د ولسمشر کرزی او د ولسمشر غنی ترمنځ د پاکستان له نگاهه توپیر دادی چې ولسمشر کرزی په نړیواله توګه باندې هر ځای په هر فورم باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو او د پاکستان د پوځي استابلیشمنت په ضد داسې بیانونه ورکول چې دوی نه غواړي په افغانستان کې امن راسي یا دوی په افغانستان کې ګډوډي پیدا کول غواړي. نو پاکستان په دې خاطر چې یو نوی ولسمشر رالی اشرف غنی، او هغه ته یو هیله پیدا کړل چې کېدای سي دی څه یو بدل رول باندې راسي یا دی زموږ دپاره هغه څه وکړي چې هغه ولسمشر حامد کرزی نسوای کولای. او کله چې ولسمشر غنی رالی، هغه هم لومړیتوب دې ته ورکړي چې د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړ کړي. که څه هم لکه نور پوهانو چې ویل چې د ولسمشر غنی تمرکز دا ځل پر اقتصاد باندې ډیر، او ولسمشر غنی یوازې د افغانستان او پاکستان د اقتصادي یا امنیتی حالاتو باندې خبر نه کی، ولسمشر غنی یو پراخ فکر درلودي په دې سفر کې، او هغه د سیمې فکر وو. هغه دا ول چې جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا باید سره ومشلیږي په اقتصادي توګه باندې هم، او د امنیت یا د نامنی کم خطر چې په دې سیمه کې موجود دی هغه په ټول باندې دی رافکی. د پاکستان نوې صدر اعظم نواز شریف چې کله په واک رالی، نو د لومړی ورځې د هغه پالیسی د هغه تګلار داوه چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره هغه پخوانی تګلار چې دوی درلوده هغه بدل کړي او یو نوې تګلار جوړ کړي. خو دوی هم د پاکستان د پوځي استابلیشمنت یا استخباراتو لخوا له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شو. نو په داوس کې چې د چین لخوا یو ډول فشار رامنځته سو، او د چین په سینکیانګ ولایت کې چې د اویغور مسلمانانو چې کوم ستونزه د هغه ځای د حکومت سره روانه ده، هغه ته په کتو سره او د ولسمشر غنی دغه سفر ته، نو د چین لخوا چې فشار پر پاکستان باندې راغلی، نو اوس داسې ګڼل کیږي چې د پاکستان پوځي استابلیشمنت یا استخباراتي ادارې په دې پوسوي دي چې دوی قرار قرار د نړۍ څخه بیلیږ یو ډول باندې، ځکه چې غربي هیوادونه ناټو، افغانستان او ورسره ایران او هند چې د دوی نور گاونډي هیوادونه دي، د ټولو سره د دوی اړیکې شې نه دي. نو دوی اوس غواړي چې قرار قرار چې تر کومه حد پر دوی کولای سي د خپلې اړیکې د گاونډي هیوادونو سره سم کړي. نو لږ څه بدلون د دوی په پالیسیو کې تر یو حد داسې ویل کیږي چې رابسي، خو هسي بدلون یا هسي ډېر خوشبینیم نو ورسره لیدل کیږي چې کیدای شي دوی به خپل ټول پالیسیان ته تغیر ورکړي، کیدای شي په ځینو عوارضو کې یا په ځینو معروضي حالاتو کې ځینې تغیر ورکړي، خو هڅه د دوی چې کومه پالیسي ده یا د تیرو دیرشو یا پنځه دیرش کلونو پالیسي ده هغه به داسې ژر بدله نه سي، ځکه چې دا تګ را تګ غواړي د ولسونو ترمنځ یا د پوځي استخباراتو ترمنځ یا د نور ترمنځ، دا هغه ورسره بیا به ولیدل
شي یو پروسه ده، یعنی تدریجي
به راځي او داسې ژر تمې ورسره په کار نه دي چې داسې ژر به پاکستان استخبارات یا پوځي استبلیشمنت په خپلې تګلارې بدل
کړي. مسله یې کې همواره مطرح شده، این سوال رو میخوایم به شکل دیگه از آقای سمی یوسفزی بپرسم که از طریق تلفن با ما هستن. منافع پاکستان یا خواسته های پاکستان در افغانستان اکثرا به سه موضوع خلاصه شده: یکی بر رسمیت شناختن خط دیورند، دیگه کاستن نفوذ و نقش هند در افغانستان و همچنان کنترل سیاست خارجی افغانستان. یکی از منابع نزدیک به رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته که این خواسته های پاکستان حمایت متحدین بزرگ افغانستان را نیز همراه داشته، یعنی انگلستان و آمریکا، و به گفته این مقام در مذاکرات اخیری که آقای کرزی در زمان که رئیس جمهور بود در آمریکا و انگلستان داشته، این دو کشور از آقای کرزی خواستند که نگرانی های پاکستان در مورد نقش هند در افغانستان را جدی بگیره. آیا فکر میکنین رو آوردن آقای غنی به چین و به عربستان سعودی سبب علتش این هست که رئیس جمهور پیشین یا حکومت پیشین از آمریکا و انگلستان نسبتا ناامید شده و حالا میخواد وضعیت را پیش روی میز با عربستان سعودی و چین بگذاره تا از این طریق پاکستان را وادار به تغییر سیاست در قبال افغانستان کنه؟
دقیقا هغه څه چې افغان دولت کاغه په کونړ باندې یا بمباری وي یا په پاکستان کې طالبانو ستون وي، هغه چې څومره امریکا، ناتو او نور هیوادونو ته د دې شکایت کاوه، هغه هیوادونو په مختلفو دلایلو په پاکستان باندې فشار نه اچولو. یو خواجه خدای چې پاکستان په اروپا کې یو ګڼ شمېر پاکستانیان لري او پاکستانی خلک په ټول اروپا کې خپاره دي، هغوی دا فکر کوي که یو حده پورې پاکستان باندې فشار واچول شي او پاکستان منفی طرف ته ولاړ شي نو په ټول اروپا کې دوی لپاره مشکلات جوړولی شي. امریکا بیا دې نه یریدو که پاکستان سره په افغانستان په مسله باندې یا په دا شکایتو باندې پشاره چوی تعلقات خرابېږي نو دا کوم همکاري چې کوي دا شاید لمنځه ولاړ شي او پاکستان یو خطرناک واده چې اټوم بم هم لري او نور هم ضربي هسته لري. زما په خیال په دې کې شک نشته چې هغه څه چې ولسمشر کرزی غوښتل هغه غربي نړۍ ونه شو کولای او دوی ممکن خپل داسې یو نتیجې ته رسیدلی وي چې پاکستان ډیر مهم ده نسبت افغانستان ته. افغانستان یو کوچنی هیواد ده خو پاکستان سره دی چې یو غریب هیواد ده خو په اسلامي نړۍ کې یو ډیر مهم هیواد ده او په نظامي لحاظ هم ډیر مهم هیواد ده او په ډیرو هیوادونو کې چې کوم ټیروریزم کېږي د هغوی کرښې پاکستان طرف ته وځي، که هغه چچنیا ده که کافقاز ده که په اروپا کې چاودنې کېږي یا نورو ځایونو کې کېږي، نو دوی نسبتا نه غواړي چې د افغانستان په مسایلو باندې د پاکستان سره حالات او تعلقات دومره خراب کړي چې دوی بیا د نور خطر ترې احساس کړي. زما په خیال کرځي چې په دې پوه شوی وو او ولسمشر اشرف غني همدغه غوره خبره ده چې په هغه هیوادونو باندې را وګرځيږي په هغوی باندې جرګې وکړي څوک چې پاکستان سره دا وخت ښه تعلقات لري. دا وخت چین یوازینی هیواد ده چې په پاکستان کې پانګونې کوي او په عین حال کې کوم مهم نقطه چې ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په چین کې په هغه باندې خبره وکړي چې ستاسو طالبان یا افغانستان طالبان هم په وزیرستان کې دي او د سنگلان کې کوم جهادي ډلې دي د ترکستان هغه هم په دغه سیمه کې دي، نو راځي چې په مجموع کې یو پیکیج د لارې دغه مسلې د حل لپاره کار وکړو او په پاکستان باندې فشار واچو. خو زه فکر کوم چې چین سره دي چې یو ډیر مغلق سیاسي پالیسیان لري، زه فکر نه کوم چې هغوی هم د امریکا نه زیات په پاکستان باندې فشار واچوي. هغوی هم یو مغالقه سیاسی کمونیستی خارجه پالیسی لري چې ډیره مبهمه وي همیشه، خو بیا هم یو نیک اقدام ده او دغه کار کیږي. زما په خیال چین غواړي چې په افغانستان کې هم پانګونه وکړي او په پاکستان کې هم پانګونه وکړي او دا وخت د چین په افغانستان کې کوم پانګونه دی هغه د دنیا له هر هیواد زیات دي، که هغه د عینکو د میس عینک پروژه ده او نورې پروژې دي. زما په خیال چین غواړي چې کله دغه سیمه کې امن راشي هم په پاکستان کې د دوی لپاره ګټه ده هم په افغانستان کې.
ډیر مننه، سلامت اوسئ. ډیر مننه محترمه قهرمان کاکړ چې د سولې په پروسه کې کار کړی او اوس په بریتانیا کې د کیمبریج په پوهنتون کې د ډاکټرا په دوري کې ده. د ټلیفون لاري را سره ده، دا به د خبرونې په دوهم ساعت کې هم را سره وي. محترمه کاکړ، تاسو څومره خوشبینه یاست چې د ښاغلي غنی دا سفر به د افغانستان او پاکستان اړیکې سره نږدې کړي؟
بلې، ډېر مننه. زما په اند دا اوسنی سفر او نوی دولت افغانانو ته، پاکستانیانو ته او په دې منطقه کې ټولو ته یو خوشبینی ورکوي چې کېدای سي نوی دولت را روان راتلونکی یا تګلاره ورته واضح وي د پخواني دولت په پرتله، ځکه چې اوس تړون د امریکا سره نظامي او اقتصادي لاسلیک شوی دی. نو هغه دغه یو ټکی ته اشاره کوي چې اوس شاید زموږ دولت ته، هم افغان دولت ته، تګلاره واضح وي. خو دا چې افغانستان د ستونزو تلیل عملونه بهرني دي، ما چون د سولې په پروسه کې کار کوي، هغه کوششونه چې موږ په هیواد کې دننه د سولې په راوستو لپاره کوله، هغه ډېر نتیجه نه ورکوله، ځکه چې لاملونه یې بهرني وو او تر څو چې هغه لاملونه حل شوي نه وای، ډېر مشکله خبره، ستونزمنه خبره وه چې په هیواد کې دننه خلک ودې ته مدرسې یا طالبان چې هغوی د دولت سره یو ځای شي. خو دغه سفر د ډاکټر صاحب په پاکستان ته، چې موږ په میډیا کې وینو او اورو چې په ډېرو کلیدي نقطو باندې خبرې کیږي، او بل دا چې پاکستان هم اوس د ترهګرۍ یو ښکار دی، هلته 2 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي او ډېر داسې وژل شوي دي. تر اوسه پورې د یو ژورنالیست په اند 5500 کسه وژل شوي دي په دې عملیاتو کې. خو دا چې پاکستان همیشه د همکاري اشمنه کړې ده د افغانستان سره، خو په هغه اشمنه باندې همیشه پاتې شوی نه دی، یعنی هغه تر سره کړی نه دی. اوس بګورو د وسنی دولت لا اوس اول ورځ دي، نو نس ویلای چې دی په کومه تګلاره مخته کې کوم داسې ستراتیژي به ولري چې هغه پاکستان ته هڅوي تر څو هغوی په صحیح توګه د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي.
تشکر بانو کاکر. یک نکته دیگه که این بار بیشتر از بار مقام های پاکستانی شنیده میشه نسبت به بارهای قبلی، ای هست که صلح در افغانستان به معنای صلح در پاکستان است. گرچه در گذشته هم بالای این مسئله صحبت شده بود، اما با اتکا و تأکیدی که حالا بالاش صحبت میشن نشده. آیا این نکته را میتوان به فال نیک گرفت و یا فکر میکنین که این هم مثل گذشته حرفهای تشریفاتی است؟
بله، دا یو حقیقت دی چې افغانستان او پاکستان کې سوله د دواړو هیوادو په ګټه ده، ځکه دغه دواړه هیوادونه یو د بل سره ډېر ستراتیژیک اقتصادي اړیکې لري. افغانستان ډېر اقتصادي یا تجارتي برخې په پاکستان باندې منحصرې دي، یعنی زموږ ډېر تجارت د پاکستان د لارې کېږي، او همداسې پاکستان د افغانستان د لارې څخه و سنټرل ایشیا ته د یو لارې پیدا کولو لپاره یو ښه هیواد ثابتېدای شي د پاکستان لپاره. خو پر دغه نقطو باندې تر اوسه پورې عملي ګامونه نه واخیستل شوي او نه داسې پلانونه او تګلارې رامنځته شوي وي تر څو دا دواړه دولتونه همکاري سره وکړي او کار پرې وکړي. نو دغه زموږ نوی دولت، چون خپله ډاکټر صاحب هم د اقتصادي برخه کې یو رسېدلی کس دی، هغوی کولی شي چې دغسې یو تګلاره رامنځته کړي تر څو دغه دوه هېوادونه یو د بل سره اقتصادي مرستې او همکاري وکړي، او د دغسې منفي سیاست چې اوس پاکستان په افغانستان کې لوبوي، او پاکستان هم دا فکر کوي چې افغانستان یې په پاکستان کې لوبوي، د دغسې منفي سیاست څخه لاس واخلي او خپلې ګټې وپېژني.
بسیار تشکر بانو قهرمانه کاکر، فعال صلح و محصل دوره دکترا در پوهنتون کمبریج بریتانیا. شنونده عزیز، شنونده رادیو آزادی، برنامه زیر آسمان کبود هستید. در یک ساعت دیگری که هنوز هم از این برنامه باقی مانده، در باره پیامدهای فرهنگی و اقتصادی سفر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد صحبت خواهیم کرد، مخصوصا بازی تیم کرکت افغانستان که لحظات پیش به سود افغانستان به پایان رسید.
مخی تردی چه خبرونو تلاشو خبرونو وخت راورسیږي. له محترمه کاکړ څخه یو پوښتنه دم تاسو چې د سولې په پروسی کې کار کوو، ستاسو په نظر د سولې په راوستو کې په افغانستان کې عمده خنډ څه وو؟
بله، سولې په راوستو کې عمده خنډ څنګه چې ما مخکې وویل چې بهرني لاملونه وو، هغه دا چې دغه وسلوالې ډلې چې په افغانستان کې جنګېږي دوی ته اسلحه ورکول یا د دوی ته هغه زمینه برابرول تر څو دوی وجنګېږي په هېواد کې، دغه یو غټ لامل و. او تر د دې وروسته بل لامل اقتصادي و، چې موږ لیدل چې په بعض سیمو کې ځوانان فقط په دې خاطر ځي او د ترهګرو یا د وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي تر څو دوی وکړای شي چې خپل کورنۍ ته اقتصادي زمینه برابره کړي. نو اقتصادي ستونزې او دغه بهرنۍ منفي سیاست دوه غټ خنډونه وو چې تر اوسه پورې د سولې پروسه یا د سولې علي شورا نه ده توانېدلې چې سولې رامنځته کړي یا داسې یو تګلار عملي کړي چې طالبانو دې ته حاضر شي چې د دولت سره یو ځای شي.
ډیره زیاته مننه کوربدن. بیا به هم په دوهم ساعت کې له موږ سره یاست، له اوریدونکو هم مل کو چې له خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. موږ په دې ساعت کې اوس کم وخت ورکو، خو په دوهم ساعت کې به زیات وخت ورکو. وبګورو چې